په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. و پوره چې د بشري حقونو د اعتصار نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیه اوږده سابقه سته.
د غزنی والی هغه راپورونو ته په اشاره چې وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار تر څنډو پورې رسېدلي دي، غزنی ښار اوسېدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاتنه نوتلی سي په هر ځای کې امنیتي قواوسته کمربند شار جوړ دی.
نن د جولای 12مه د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي اداره د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو د فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. کولم رای ستاسو پام را ګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت سټریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیلزاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډېر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرون د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایع وبلله.
خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلي احمدي 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه، نورې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات د خبرونو له ازادي راډیو اورئ. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره د نارت استریم 2 په نوم د ګازو د نلیک په باب خبرې وکړي. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی، یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مڼۍ وایي جین ساکي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نورت استریم 2 نلیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوری نه دی بدل سوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت استریم 2 په نوم د ګازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویل دي چې د واشنگټن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د و نور مړو له مندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ اتیا ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تریتم شوو په لیست کې شامل وو. د دغې 12 پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوې اونۍ وړاندې له مخکني خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال لوبه یا فاینل مسابقه نن شپه د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور راپو خبرونه غوړې بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال ښوول کېږي چې په افغانستان کې له مې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. نور په دې راپورټ کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه شي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمي لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیې اوږده سابقه سته. پخوا په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوی چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولي. دوی هلته ملکي کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتی او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډله ییزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاڅونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندېښنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېلو بلل سي، د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼ کسان وسله اخیستې ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا واکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولسي پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلول طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر رنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف للارې پر بېوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیکه ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلولو طالبانو پر خلاف د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسي پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل ښایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلولو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلولو پر ادغام غور وسي.
د غرز غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ویرشته چې وسلوال طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسېدلي، خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمنیت کړی او ډیری دوکانونه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطې موجود دي.
وروره نه ساتنه نه نوتلی دي، نه ساتنه نه نوتلی سي. په هر ځای کې امنیتي قواوې شته، کمربند ښار جوړ دی. په یو ځای مې چې ټکان کوي دا خو دونه سخته خبره نه ده. امنیتي قواوې ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده. که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ و خار سره واړه او د خار کمربندی پوسټي هم څه کوڅه او سپیلن جنگ په توحید آباد او ادرابات او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزی دولت توجه نه کړي غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې سونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په وروستۍ غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبرې کړي چې څه موده وړاندې خپل ټپي ملګري تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیری وروسته تر دې تېښتې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوها کې بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او اوس طالبان له پوځي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې یوې اډې کې اوسیږي او دند ته د بیرته ورتګ شیبې شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم دې کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکي قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوي هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چاره افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغو قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نوي او خراب هلیکپټر جوړی نکړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغان هوایی ځواک دا وړتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختېدای شي.
نن د جولای 11 د وګړو نړیواله ورځ ده. که څه هم د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د احصایې ملي اداره اټکل کوي چې د دې هیواد د وګړو شمیر به اوس 3.6 میلیونه تنه وي. بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای 11 د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور له خپلو اتو اولادونو سره د کابل ښار په یوه څنډه کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي اوه کاله یې د زوی د مرګ کېږي، خو مړی یې نه دی لیدلی.
کار مې کوه، خو د زوی غم ناروغه کړم، ولکه افغانۍ قرضدار یم. دا ټولې پیسې مې د زوی مړي پسې ورکې کړې دي. چا به راته یوه ټوټه غوښه په یوه خلطه کې واچوله او ویل به یې چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی اوه کاله په اردو کې وو، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي، خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نه نیول او په پرله پسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سعید زی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات، نفوس تعلق لري د عرضه خدماتو سره، بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا د یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي، تر راتلونکي دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شویو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 14 لمریز کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمېر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1980 نویم کال را په دې خوا د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده ښیي، او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمېر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب ابراهیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي، او د اقتصادي نگاهنه دې باندې دوه نظر دي. که چیرې نفوس وړتیا ولري، هنر ولري، او د کار زمینه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. که موږ چین او هندوستان ته وګورو، همغه نفوس دی چې کار کوي، تولید لوړېږي او په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کوي. که چیرې امکانات برابر نه وي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ پنجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونې له 16 کلونو کم دي واده کیږي، چې دا خپله د بېباکه نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بېباکه نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیسټمونو کې ښکته کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی زی خبرونې مهیروي تاند څنګه او حقیقت څه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدي پر مړینې خواشینی و. خود احمدي چې 40 کلنو پرون په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې رپورټ کې د ښاغلي احمدي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په یوه اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل:
په خوره خوشینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې، کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بېرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې را وهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته را ورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزان د ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ را واړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه. و نصیر احمد احمدی پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یوه لویه ضایعه وبلله. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې او حقیقت څه د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړ جاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به د قطر تر څنګ دغه راز پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې کړی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی و. خود د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. ښاغلی احمدی پرون په کابل کې ساور کړه. سپینمانه یوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر زمین انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوم په نوم د ګازو د نل لیک په باب خبرې وکړې. په پام کې د دواړو مشرانو د روانې پنشن بي په ورځ سره وګوري. د ولسو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږاتیا ته پورته شو. تر پرون شنبه پورې د تلويخ کسان لا هم د تری تم شو په لست کې حسابو. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړاو. د کوبا کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. د راست ټاکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پای فایلوبه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دا لوبه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی استادیوم کې پیلېږي. کومو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستل شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل خبرونه دا برخه مو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې د حقیقت څه د اونیز خبرونه واوري پام وکړئ تاندې څانګې ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنطین له وجې یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوې او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لومړني قرنطین په پرتله په اوسني قرنطین کې انلاین درسونه څنګه روان دي، په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي ایف کتابونه خواري او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
مسئول استاد مباسطم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنن.
دا کورونا د درېمې څپې لا راتګ سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې او محصلان اړ شوې چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې پر راتګ سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لري پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا پر راتګ سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د انلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استاد کتابونه او پی ډی ایف نوټونه ورلیږي خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیات مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي هغه سي مزه په دې نه کوي سي تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو سي پی ډی ایف کتابونه خواري او څوک لري مال زه خپل موبایل کې یو زر پی ډی ایف کتابونه لرم خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري او چیرې آنلاین سي نه څوک تشریح ورکي او نه سر په اخلاص کې او بل کورنۍ دندم دوی ورکوي د آنلاین درسونو له وجې خو مونږ سیم کې یو پنځوس نفر یو پنځوس کلاس دولس پنځلس پورې داسې هلکان یا نجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري ځکه نور د لرې ولایتو دي هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي آنلاین کار نه کوي دوی په میاشتو میاشتو اپلاینی وي حتی مونږ ورسره اړیکه نه لرو د حال احوال هغه خلک سي دي هغوی بیا تیر سمسټرو کې هم دوی څه مشکله مو ځکه چا سي آنلاین درسونه ویلي هغوی ته بیا د آنلاین درسونه مرې ورکول کېدي او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د کارانتین په مهال باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي ځکه نوموړی وایي چې د تیر کارانتین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دی هڅوي چې محصلینو ته سترونه برابر کړي سلایډونه ورته برابر کړي ویډیوګانې ورته برابر کړي. مونږ له تیر کارانتین نه دا تجربه لرو چې مونږ هغه درسونه چې ضایع شوي ول یا مونږ نه سو کولای چې هغه کلاسونه واخلو هغه مونږ ته بیرته کور نه شول بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړي یا که کور نه شول هغه استادانو چې لږ ډېره د مسؤلیت احساس یې کاوه ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول او مونږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي ویډیوګانې ورته برابرې کړي دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي نو ښایي هغه وخت چې مونږ طلب سوی د ځای سوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د کارانتین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي خو هغه پوهنتونونه چې دا کاري نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی بخصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړ زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ایل ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړ زده کړو وزارت جوړ کړی کارت ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځانته ایل ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره ای محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په مهال آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ایل ایم ایس سیستم په سیري سټانډرډ تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي.
آقا سو تو نامیشه خدمات تحصیلي خود ارائه کنه.
د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بیا ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکې کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین راسره شریکېږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډه دا ټول په ایل ایم ایس کې اچول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو
دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دی دا تر اکثریت او زوري درسونو نه زه ډیر ښه بولم او مهله د چپراتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیسټمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا په پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیسټمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغېږي، سندونه ورته ورکول کېږي، یعنی په دې معنا سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کېږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي، اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي، نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه کښېرو سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي، همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او زمونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال زمونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت روز شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجارب خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیسټم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه هم دا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیسټم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیسټم بلد هستن و میدانند که چگونه سیسټم استفاده مؤثر کنند.
درنو اوریدونکو، دا ودې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانېدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ عملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي؟ او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوی د پروژو د عملی کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامې او هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوي دغه شریک کړم. دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژکټ متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په دې خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي، موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، ویسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویشتو ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویش ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کې ولایت کې که لس ولسوالۍ وي، په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ته ولسوالۍ کې دا مشکلات ولري، موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مل دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي، زر زر د یو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک کړو.
اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي، ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملا له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ یې رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي، ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نه شي ساتلی، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسلي چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي. او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي، او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کړو، ولی چې دا ارقام دقیق شاید موږ تاسو سره شریکو. خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نه کی جګړه خو تاسو ګوري چې نه ګوري او هغه سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران کومه کوم وران نه کومه کوم تاسیسات وساتم کوم تاسیسات وران کومه عملاً زمنگا تاسو ګورو چې په کله کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفی تاثیر به دای چې زمنګ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه ملت واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسي دغه اوږد مهاله یا په اصطلاح د لنډ مهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کښې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یي چې هلته خپل کارونه مخته بوځو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه اړخ باندې برخورد کو. ولې معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنګ دی، هلته چې ویراني ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کښې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکښې جوړ شوي دي، زمونږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې له خوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمد مونږ په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملاً د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکښې نه شته، جنګ دی پکښې، هغې ساحونه تمرکز خپل امنو ساحو ته راوګرځوو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کښې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟
بالکل،
همداسې. بېله شکه چې دغه پروژو کښې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدلې؟
هغې خو کار روان دی، جریان کښې دی. هغې کښې زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکښې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کښې مونږ بانکي جامي نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه $50 میلیونه و پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتب پکښې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی. هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر یې پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلې انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په ناامنو سیمو کښې زمونږ یو مشکل به همدای چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شو. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په دوام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کښې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او او بكيفيت او خدمات مونګراندي په خبردار چې ماتري کو تر څو جا سیمت دته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران دغه پروژې نه بس دي
د ملي سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړئ یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست که ما ورسته پښتنه باندې راور غاړم چې په اخره پایله یې سوه
د ویلیټ د سرخان برنامه خو لیلالهم خروانه ده یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دغه تم یو تکنې شوی ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې و چې هغه ساحه چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو څو درې ولسوالې وي هغه کې شروع کړی ولا ته مخه او هغه تقریبا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي او د بل دوم ورخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحه چې موږ شوراګانې پکې نه ویلرلې هغه چې وو شروع کړي دي هغه کې تقریبا نو نظر او شپږ سو شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي خروانه دغه کې جدي مشکل موږ د پیدا کړی
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه
تاسو نه مننه نه مننه